سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخستان نه بجې د صفی الله ستانګزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغ لاس ویم پیل په خبرونو کوو. له پیښو سره د مبارزې په چارو کې د طالبانو وزارت ویي له چهارشنبې را په دې خوا په افغانستان کې د اورښتونو او سیلونو له امله نه ویشتنو خپل ژوند له لاسه ورکړی او وتنه نور ټپیان شوي دي. د دغه وزارت ویاند ملا جانان سایق نن دا هم وویل چې د سیلونو او اورښتونو له امله دوه او یا کورونه یا یوه برخه یا په بشپړ ډول تخریب شوي دي. تر دې مخکې د هلمند په کجکي ولسوالۍ کې د یو کور د نړېدو له امله د یوې کورنۍ د اوو غړو د وژل کېدو او په ګرشک ولسوالۍ کې د یو کور د چت د نړېدو له امله د دوو تنو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. په بامیانو کې هم درې تنو د یو چت د چپه کېدو په پیښه کې خپل ژوند د لاسه ورکړی. نن د بامیان او هلمند په ګډون د افغانستان په نهه ویشتو ولایتونو کې د اورښت اټکل شوی و. د یو راپور له مخې د ایران په مشهد ښار کې 15 زندانی افغانان اعدام شول. په دوی کې دوه ورونه دي. د حال وش ویبپاڼه چې د بشري حقونو په اړه راپورونه ورکوي څرګندوي چې دا افغانان د پنجشنبې په ورځ د وکیل آباد په زندان کې اعدام شول. په راپور کې راغلي دا کسان د مخدره موادو په تړاو په اعدام محکوم شوي وو. د بشري حقونو د دفاع بنسټونو په خوا تل پر دې ټینګار کړی چې په ایران کې تورن کسان مدافع وکیلانو ته بشپړ لاسرسی نه لري. په غزه د اسرایلو د بریدونو له دوام سره هم مهاله د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوان پر فلسطینیانو غږ وکړ چې متحد شي. د ایف پی خبري اژانس راپور له مخې ښاغلی اردوان د څرګندونې په استانبول کې د حماس د سخت دریځ ډلې له مشر اسماعیل هنیه سره له څو ساعتونو خبرو اترو وروسته وکړې. اروپایي ټولنه او امریکا حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د ترکیه د ولسمشرۍ له مطبوعاتي دفتره په خبره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې اردوان ویلی اسرائیلو ته سخت ځواب او د بریا لاره په یووالي پورې اړه لري. د ترکیې ولسمشر د غزې په شخړه کې د منځګړي رول لوبولو په هڅه کې پاتې راغلی دی. د هنیا او اردوان ترمنځ دا لیدنه په داسې حال کې کیږي چې د منځني ختیځ کړکیچ خپل اوج ته رسیدلی. په دې وروستیو کې ایران پر اسرائیلو برید وکړ او بیا اسرائیلو ته منصوب ایران باندې د برید خبرونه ورکړل شول. په عین حال کې په غزه د اسرائیلو پوځي عملیات لا هم جریان لري. او د بلغاریا د ګمرک چارواکو ویلي د لیوی لاری څخه څه باندې 430 کیلوګرامه هیروین چې نږدې 9 میلیون ډالر ارزښت لري کشف او ترلاسه کړل. د چارواکو په وینا هیروین په لاری کې 1.5 څخه په زیاتو توشکو کې ځای پر ځای شوی وو. د بلغاریا د ګمرک چارواکو په وینا داسې ښکاري چې دا مخدره مواد له ایران څخه اروپا ته لیږدول شوی وو. دغې لارۍ ترکیه اسناد لرله او ترکیه چلوونکی نیول شوی. که هغه د نشه یي توکو په قاچاق تورن وپېژندل شي په 20 کاله بند به محکوم شي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ. د خبرونو هلته لوستلی شئ. دغه پروګرام کې مده سر مطلب دا دی چې په بیلابیلو ولایتونو کې سیلونو خلکو ته ګڼ مالی او ځاني تاوانونه رسولي. یو هم هلمند ده
په مختلفو ساحو کې چې په سلهاو کورونه نړېدلي دي او 15 کسانان په مختلفو ساحو کې خپل ژوند د لاسه ورکړي دي.
پاکستانی چارواکو په تورخم باندې له ویزو او اسنادو پرته د افغان ناروغانو تګ راتګ بند کړی.
تورخم په بارډر باندې هغه ناروا کارونه شروع دي. ابل ورځ ما یو خپل فالج وهلی و راغله د بغلان ولایت ده. تورخم کې یو شپې دوه کړي چا ورته اجازه ورنک هغه بیمار بیرته یو
پسرلی را ورسید خو خلک له بیوزلیه بوټي او نیالګینه شي اخیسته.
اتا دې مړې روډي پیسې موږ له روچې ځان ته روډي واخلو. نو فعلاً لپاره مې نه ونه اخیسته سم نه ګل اخیسته سم نه هغه په خوا شوقونه دي موږ سره ځکه زموږ زړونه ټول مات دي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رابشو اول مطلب ته طبيبي خو ته درسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت وایي لپاره رئیس په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلابونو له امله نه وشتنه وژل شوی او و نور ټپیان دي. ډیر زیان په هلمند او د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې خلکو ته اوښتی دی. سیلاب ځپلي وایي چې باید له دوی سره بیړنۍ مرستې وشي. تفصیل د فیروزي عزیزي په دغه رپورټ کې.
طبی پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت وایي یوازې د جمعې له ورځې راهیسې د سیلابونو او سختو بارانونو له امله 9 کسان وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. د دغه وزارت ویان ملا جنان سایق په یو ویډیوي کلیپ کې چې د وزارت په ټولنیزو پاڼو یې خپور کړی ویلي دي:
د لومړي راپورونو له مخې د وري میاشتې له 9 تر دا مهاله په غزني، پکتیا، جزجان، غور، فراه، نیمروز، سمنګان، پروان، هلمند، ننګرهار ولایتونو کې د سیلابونو او بارانونو له امله 9 کسه هیوادوالو ژوند له لاسه ورکړی او 9 کسه زخمیان شوي دي. همدارنګ 2 کورونه په کلي او جزئي توګه ویجاړ شوي دي. 2550 به کرنیزې ځمکې هم ویجاړې شوي دي.
نوموړي دا هم وویل چې دوی د مرستندویو ادارو په مرسته په بیلابیلو ولایتونو کې زیانمنو ته د خوراکي او نغدو مرستو د رسولو لړۍ پیل کړې ده. په ورته وخت کې د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي د وروستیو سیلابونو له امله له زیانونو شکایت کوي. د هلمند ولایت د ګرش کولسوالۍ اوسیدونکی احمد شادی وای هلمند کې تازه ورښتونو او سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیان اړولای دی.
په مختلفو ساحو کې چې په صلاح او کورونه نړیدلې دي او انزل شل کسانان په مختلفو ساحو کې خپل ژوند د لاس ورکړې دي او کشتونه ډیر کشتونه یې متضرر شوي دي.
په ورته وخت کې هلمند ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس حافظ عبدالباری راشد په خپل ټلګرام پاڼه لیکلی چې د هلمند ولایت کرش کولسوالۍ کې د چت پریوتو له امله 2 کسان وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. دغه شان د خبریالانو په یو شمېر ګروپونو کې دا خبر هم راغلی چې د یاد ولایت په کجکی ولسوالۍ کې د سیلابونو له امله د یوې کورنۍ 9 کسان وژل شوي او 3 تنه نور زوبل شوي دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي، خو رسمي چا تایید کړی نه دي. د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ اوسیدونکي احسان الله هم په تیرو 24 ساعتونو کې د ورښتونو او سیلابونو له امله خلکو ته دا وختو زیانونو خبره کوي.
ځان اچا غونې غنم او نور اصلات شخصا زما چې توانې کړې دي هغه نو توانونه خو ماتات وي دی وکړي د بل کلي رستګي نه سره کیږي. زموږ دا شي کښنۍ کلي دی په دې کښنۍ کلي کې اندازن نشي ته شمسیاني او نه د خلکو درمندان غنم ښه زیات سره توانونه رسولې دي.
د هیواد ختیځ کونړ ولایت کې هم ورښتونو او سیلابونو خلکو ته زیانونه اړولې دي. دغه ولایت د شیګال ولسوالۍ د مونی کلی اوسیدونکي حزب الله له اړوند ادارو نه د بیړنۍ مرستو غوښتنه وکړه.
عمومي دروازې چې کوم دیوالونه دي هغه ټول د دروازه راغلي دي او ټول راغلي دي. موږ سره هیڅ رقم مرسته نه ده شوې. زه د کوسه پرستې ما مونږ ټولې چې مانان دي وړوونه مې خندې مې دي چې مرسته سره شي نو ډېره بخښي.
طبی پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت د تیرې چهارشنبې په ورځ رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي و چې له کوچني اختر را په دی خو د سیلابونو او بارانونو له امله لږ تر لږه 10 تنه مړه شوي او 25 نور ټپیان شوي دي. دغه شان د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر یا اوچا د پنجشنبې په ورځ په راپور کې وویل چې د اپریل 10 تر 14 نیټې پورې د دغو ورښتونو له امله 198 کورونه په بشپړ ډول له منځه تللي او 318 نور په قسمي ډول زیانمن شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو 24 ساعته.
دا ورسان د بیلابیل ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي په یواد کې د روغتیايي خدماتو لوړاندې کول شکایت کوي او ادعا کوي چې په دولتي روغتونونو کې یو شمېر ډاکټران بې دلیل ناروغان شخصي روغتونو ته راجی کوي او دغه روغتونونه هم له ناروغانو څخه په بیلابیل پلمو پیسې غواړي. دوی ادعا کوي چې په بیلابیل پلمو د ناروغانو ډیر معاینات او روغتونونو کې بسترې کول غلاري دي چې ځینې شخصي روغتونونه له ناروغانو د غوې لپایوازانو پیسې پرې اخلي. خو د یو شمېر شخصي روغتونو مسولین او ډاکټران د دې ادعا په ردولو سره مدعي دي چې په شخصي روغتونو کې له ځانګړو مواردو پرته دا ډول کارونه نه ترسره کیږي. جزئیات له سنا کاکړه ورو.
د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي په دولتي او شخصي روغتونونو کې د درملنې د بهیر په اړه د خپلو تجربو په شریکولو بیلابیلې ادعاوې مطرح کوي. یو شمېر یې د دولتي روغتونونو یو شمېر ډاکټران تورنوي چې له شخصي روغتونونو سره لاس لري او ناروغان ورته لیږي. د مزار شریف کا روسی دون کی سید قسم وی چې د ابوالی سینای بلخی دولتي روختون یو ډاکټر د دوی هغه ناروغ چې پښتور کوي تیګی دلوتی شخصي روختون ته راځي کړی و. هغه ځای رادیو ته وویل
خانم ګولی ما کی مری شوده بود بردی
زما د تر د زوی خزانه روغ شوی و ملکی روختون ته مو یو ډخ موږ ته هیڅ پاملرنه و نه کړه. وی ویل افتاب روختون ته مراجعه وکړی هلته مو چې یو ډه پوښو چې پښتورګي تیګی لدی هلته درملنه وشوه. هماغه ډاکټر چې درملنه وکړه عملیاتې هم ترسره کړل. بیلابیلې پلمې کولې چې دلته په دولتي روغتون کې تجهیزات نشته بودیجه نشته.
هغه دا وکړه چې په یوه شپه کې د ناروغ د عملیات لګښت په ګډون 15,000 افغانۍ شخصي روغتون ته ورکړي دي. خو د مزار شریف ښار د ابوالي سینای بلخي دولتي روغتون سرطبيب میراج الدین فاروقي وایي چې دغه روغتون د پښتورګو د پیوند پرته د پښتورګو اړوند ټولو ناروغیو د درملنې وړتیا لري.
موږ د پښتورګو د پیوند پرته د پښتورګو د نورو ټولو ناروغیو درملنه کوو. تر مسانی د پښتورګو په هر لار کې د هر ډول تیژ درملنه د مزار شریف په ملکی روغتون کې کېدای شي. موږ دلته د پښتورګو د پیوند پرته څو ډوله درملنه کولای شو. ناروغان نه پوهیږي یا هم راجع نه کوي. ستونزه په دوی کې ده.
د بغلان ولایت او تنوسیدون کې چې اوس د کابل ښار په دشت برچی سیمه کې ژوند کوي حمیدا کوي چې یو شخصي روغتون غوښتل پرته له اړتیا هغه عملیات کړي. هغې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
دشت برچی کې یو روغتون ته ولاړم. د خپلې ناروغۍ مې وویل ډېر معاینات یې وکړل ډېرې پیسې مې ولاړې. یوازې یو عملیات یې 20,000 کېده. ومې ویل خیر دی پیسې نه لرم. د معایناتو نتیجه مې واخیستله او ولاړم جمهوریت روغتون ته چې وړیا عملیات وکړي ځکه دولتي روغتون دی. هلته ډاکټر یوه وړه معاینه ترسره کړه او ویې ویل ته هیڅ عملیات ته اړتیا نه لري.
د پکتیکا ولایت او تنوسیدونکو هم ورته شکایت لري. هغه هم چې نه غوړي نومي په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
شخصي شفاخانه خو پیسو چاپول د پاره ناستي. خراسان درته ووایي چې دغه مریض بستري ته ضرورت لري چې باید بستر شي. دولتي شفاخانه دومره زیات بیروبار ده. ډاکټران مسعود ځان مسؤول نه ګڼي. په قصې د مریض کې څوک نه دي.
دا ډول اداوی څو ځلې د خلکو لخوا شوي خو د ځینو خصوصي روغتونونو مسؤلین دا اداوی ردوي. د افغان خصوصي روغتون مشر ډاکټر عزیز الله امیر وایي خلک د روغتیايي سیستم او د درملنې بهیر په اړه بشپړ معلومات نه لري او دا ډول اداوی کوي. هغه هم دا را زیاته کړه
دا سه ګونګ او بدون سند او بدون دلیل او بدون ثبوت اتهامونه او تورونه لګیږي. زه فکر کوم دا په ځای نه دی. دا ټول غلط اتهامونه دي. البته استثناءات خامخا به وجود لري. خامخا به بعض ځای کې انفرادي مشکلات وي ولې په دغه کچه سي لکه څنګه خلک وایي سي ټولو شخصي شفخانو کې دا سه خیانت کیږي دا ما په فکر درست نه ده.
د داخلي ناروغي متخصص نجيب الله شیرزاد وایي چې د یو شمېر ډاکټرانو لخوا چې په شخصي معاینه خانو کې وي خصوصي روغتونونو ته د یو شمېر اړینو معایناتو ترسره کولو لپاره د ناروغانو راجع کول له مسلکي پلوه سم او مناسب کار دی. د نوموړي په ټکو د هغه ناروغانو راجع کول چې پر مختللو تشخیصي معایناتو ته اړتیا نه لري له مسلکي پلوه د طب د اخلاقو خلاف ګڼل کیږي او د هغوی کار باید وڅېړل شي. د شخصي روغتونونو د څارنې بهیر او د دغو کسانو د اداو په اړه مو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان نظر وپوښت خو نوموړي د دغه راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر نړیوالو سازمانونو په څو ځلې په افغانستان کې د روغتیايي خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې ستونزو ته په اشارې سره ویلي چې د افغانستان ملکي روغتونونه په ځینو مواردو کې د متخصصینو تجهیزاتو او بودیجې له کمښت سره مخ دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو څپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته
ورزو ایران ته دراپورونو په اساس ایرانی چارواکو 15 افغانان اعدام کړي په دوی کې دوه ورونه دي. ایران د نړۍ له هغوی وادو دی چې هر کال په کې سلګونو کسان اعدامیږي. د بشري حقونو ډلې وایي په ایران کې تورن کسان نشي کولای په آزادانه ډول مدافع وکیلان انتخاب کړي. جزئیات له احمد شیبر اورو.
څلور افغانان د ایران په مشهد ښار کې اعدام شوي دي او یو په تبریز کې. د حال وحش ویبپاڼه چې د بشري حقونو په اړه راپورونه ورکوي څرګندوي چې څلور افغانان د پنجشنبې په ورځ د وکیل آباد په زندان کې اعدام شول. په راپور کې راغلي دي چې زمان طاهري، سلام طاهري، غلام قادر سامانی او ابراهیم نورزی د مخدر موادو په تړاو مخکې په اعدام محکوم شوی وو. دا وی پانه زیاتوی چې دا څلور کسان د چهارشنبه پورس له عمومي بند څخه انفرادي خونو ته انتقال شول او د پنځشنبه په سهار اعدام شول. د ایران د بشری حقوقو سازمان نن په راپور کې ویل دي چې د ولی الله په نوم یو افغان د تبریز په مرکزی زندان کې د عمدي قتل په تور اعدام شو. د بشری حقوقو د دفاع تر اتیا ډیرو نړیوالو او ایرانی بنسټونو یو اونۍ مخکې غوښتنه کړې وه چې د ملګرو ملتونو له جرمونو او مخدر موادو سره د مبارزې دفتر دی له ایران سره همکاري مشروطه کړي. دوی وایي چې له ایران سره دی یوازې په هغه صورت کې همکاري ادامه پیدا کړي چې دا هیواد د مخدر موادو په تړاو له اعدامونو لاس واخلي. د بشری حقوقو د دفاع بنسټونو په خپل ګډ بیان کې چې د اپریل په لسمه یې خپور کړ ویلي دي چې په ایران کې د مخدر موادو په تور د اعدامونو په وړاندې په نړۍ کې لازم او مناسب خبرګون نه دی ښودل شوی او رسنیو هم پر دغو اعدامونو خوله پټه کړې ده چې له امله یې په ایران کې د درې کاله پخوا په پرتله د مخدر موادو د جرمونو په خاطر اعدامونه اتلس برابره زیات شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په 2023 کال کې په ایران کې 8350 کسان اعدام شوي دي چې د وړم 2022 کال په پرتله نږدې 50% زیاتوالی شي. د بشري حقوقو ډلې د ایران په محاکمو دا اعتراض کوي چې متهمینو ته په آزاد توګه اجازه نه ورکوي چې خپل مدافع وکیل وټاکي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
در راپورونو پاس از پاکستانی چارواکی وای په تورخم دروازه د بی اسناد افغان ناروغانو په تګراتک بندیز لګولای. په تورخم کې د پاکستان د بلټونو ملي ادارې مرستیال رئیس ناصر خان د اپریل 19 د ازادي راډیو مشال ته وویل حکومت نور هغه ناروغانو ته پاکستان ته د داخلېدو اجازه نه ورکوي چې اسناد ورسره نوي. د وویل چې د انساني همدردی په خاطر بیا ځینې ناروغان چې بیړني حالت کې وي خای ورته اجازه ورکړ شي. جزئیات له فرات شینواری اورو.
په تورخم کې د پاکستان وفاقي تحقیقاتي اداره اف آئی اے مرستیال ڈائریکٹر ناصر خان مشال و ریڈیو تھا تصدیق کھڑائے چلے بغیر سفری اسنادو نور افغان ناروغانو تھا اجازہ نور کبھی چپتور خم دروازہ پاکستان تا داخل شی. دی ویلی چی د انسانی ہمدردی پا بنیاد یواز ایمرجنسی ناروغانو تھا اجازہ ور کبھی چھ بغیر اسنادو علاج لپارا پیخور روختونونو تلاړ شي او تروسه داسې کومه مستقله پریکړه نه شوي چې هر افغان ناروغ به له بغیر ویزه پاکستان ته داخليږي.
پیشنٹس وبروز بن شوی دی فلال یہ صرف ایمرجنسی والے کم پیشنٹس دی ایمرجنسی 10 12 پیشنٹس اذروز انٹینڈ کی گی باقی چکم دین ولا پیشنٹس بند دی دی سے کلیئر پالیسی خونا اگر اچ ویزا اور کول دیا سب بیس پین رات دی
پو ترخم کی د پاک افغان دوستے رختون ڈاکٹران وای چ دوی لمڑے دی ایمرجنسی ناروغ طبی معائنہ کوی او بیا د صفر نقطے نا پ ایمبولنس کی دا چولو اجازه ور کوی. یو افغان وگڑے اسمت اللہ مشال و ریڈیو تا وای چې پکار دا هر ډول ناروغ تا د بغیر پاسپورت او ویزه په تورخم د وختو اجازه ورکړل شي.
تورخم په بارډر باندې هغه ناروا کارونه شروع دي ابل ور زما یو خپل پالج وهلې راغل د بغلان ولایت دا تورخم کې یو شپې دوه کړي چاورته اجازه ورنک هغه بیمار بیرته یو نو د بیمارانو د پاره ډیر سخت باید د پاکستان د چارواکو نه هیله کوو چې د الله په خاطر دغه بیماران باید را پریدي هر قسم بیمار او باید په دې ویزو ورکولو کې اواری راولي چې څوک اپلای کوي ویزې ته باید هغه ته ویزه ولګول شي.
یو بل افغان وګړی لال خان وایي چې کوم افغان ناروغان له سخت خطر سره مخ وي نو یوازې هغه پرېږدي او جاري علاجونو لپاره څوک پاکستان ته نشي تلای.
ورنه باندې هډا ټکی دار پرېږدي چې مالکه کومه حالاتو کې هم مریض نشي راتلای. شکر والا به کیندرا پرېږدي جاري علاجو ته نشي راتلای. صبر کو الله تعالی ته صبر کو نو وسه هم نه رسیږي ویزه جمع کړي په کال کال ناراضي.
همدارنګ د مارچ په وشتمه نیټه پاکستان افغان ډرورانو لپاره د پاسپورت او ویزې شرط ختم کړای او دوی ته به په مئی میاشت کې مخصوصه پروفارمه جاری شي او په دې به تګ راتګ کوي. د پاکستان وفاقي حکومت لخوا په تورخم باندې په 2014 کې د پولیس سمبالولو پالیسی عملی شوی او په دې باندې اوس د بغیر اسنادو چاته اجازه نه ورکوي چې تګ راتګ وکا.
بیا هم د کډوالو مسله کې پاتې کیږو. کډوال نړیوال اداره IOM وایي د روان کال د اپریل له لومړۍ تر 15 پورې څه باندې 8000 افغانان د پاکستان له پولو افغانستان ته ستانه کړی شوي چې ډېری د اوسېدو اسناد نه درلودل. دغه سازمان په راپور کې راغلي دا شمېرې د مارچ د وروستیو دوو اونیو په پرتله 10% زیاتوالی ښیي. نور جزئیات د فیروزی عزیزی په ریپورت کې.
په پاکستان کې د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM ویلي چې د اپریل له لومړۍ نیټې څخه تر 15 نیټې پورې 8020 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. IOM د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له عالي کمشنری سره په همغږۍ له پاکستان څخه خپل هیواد ته د افغان کډوالو د راستنېدو په اړه معلومات ثبت کړي چې له مخې یې په دغه موده کې تر 6000 ډیر کډوال د تورخم دروازې له لارې هیواد ته ستانه شوي دي. د دغه سازمان په خبره د مارچ میاشتې د وروستیو دوه اونیو په پرتله د اپریل میاشتې په لومړیو دوه اونیو کې د ستنېدونکو شمېر 10% زیات شوی دی. د IOM په راپور کې راغلي چې په دې موده کې 10000 افغانان چې قانوني اسناد یې نه درلودل ایستل شوي او د 2024 کال له پیل څخه تر اوسه پورې 28390 کسان له څلورو سرحدي لارو افغانستان ته داخل شوي دي. په دغه راپور کې د یادو کډوالو د بیرته ستنېدو لاملونه د نیول کېدو ویره، د کوربه هیواد فشار، د کار نشتوالی او د کور کرایه نه ورکولو توان خودل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت څو موده وړاندې اعلان وکړ چې د افغان تابعیت یعنی ACC کارتونو درلودونکو افغانانو د ایستلو لړۍ به د اپریل په 15 پیل کړي او دغه کډوالو ته یې سپارښتنې کړې وي چې تر ټاکلې نیټې پورې دې له پاکستانه ووځي. له دې مودې څخه 15 وروسته تر اوسه هم د پاکستان حکومت په دې اړه کوم رسمي دریځ نه دی اعلان کړی، خو دې مسلې په پاکستان کې میشت افغان کډوال اندېښمن کړي دي او یو شمېرو یې هم مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې پولیس یې تنګوي او ورته یې د وتلو خبره کړې ده. د پاکستان په بلوچستان کې د افغان مهاجرینو استازي ظاهر پښتون ازادي راډیو ته وویل
یو خو دوی ته کم داسې امکانات یا امتیازات نه ورکول کېږي چې دوی خپل وطن ته ځي او IOM چې د دوی سره پرستی په غاړه لري چې هغه د دوی سره کومک وکړي یا پیسې ورکړي لکه څنګه چې یونیسیار ورکوي. او بل دلته د اکثرو افغان کډوالو جایدادونه پاتې دي او په وطن کې د افغانستان کوم حکومت چې دی هغو ته دا په کار دي، نه دا چې دوی ته هلته د ژوندانه موقعه برابره کړي د دوی د بچیانو د تعلیم دپاره کار.
په ورته وخت کې یو شمېر افغان کډوال چې په دې وروستیو کې له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له څو افغانیو پرته دوی سره نور هیڅ مرسته نه ده شوي. د دې کډوالو له ډلې عبدالرزاق چې اوس په کندهار کې اوسیږي ازادي راډیو ته وویل
خالی در 3200 روپیه را کړی دی په میاشت کې هغه نمایته ورکړي نمایته نور کسرام د کرایه دی او پراونل دی بارانو پراونل او 8000 کرایه ده. د مشکلاتو سره خو خامخ یو ژوند کاروبار ژوند نسته، نو دغه خلکو مساتو موږ کوم ژوند نه دی اوریدلې.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو ته د رسیدنې کمیسیون په خپل اکسپانډ کې هر ورځ د لسکونو افغان کډوالو د راستنېدو خبر ورکوي او زیاتوي چې دغه کسان د مرستو لپاره بنسټونو ته ورمعرفي کیږي. د پاکستان حکومت لا دمخه د 2023 کال په نومبر میاشت کې د بې اسنادو افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ پیل کړې وه چې لا هم روانه ده. د IOM د شمیرو له مخې د 2023 کال له سپتمبر څخه د اپریل تر 15 تر 1350 ډیر افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلروش ساعته.
لیوشمیر اروپایی هیوادونه څخه په دې وروستیو ورځو کې کابل ته یو 12 کسیزه پلاوی ورغله او د افغان جنو د زده کړو لپاره کمپاین کوي. د افغان جنو د زده کړو دغه کمپاین غړي وای چې له بیلابیلو طالب چارواکو سره خبري کړې دي. دغه کمپاین وایان حکمت الله حکمت ازادي رادیو ته وویل چې دغه پلاوی د اپریل 14 کابل کې دی. اول ته د رئیس الوزرا له دوه مرستیالانو او یو شمیر وزیرانو سره کتلی دیم په همدیال کې شمیر نجونې زده کوونکې وای د نجونو پر مخ د مکتبونو د خلاصون په برخه کې هر ډول هلې ځلې د هر کلی وړ دي. جزئیات له اکرام الله اکرام اورو.
کابل ته رسیدلې له یو شمیر اروپایي هیوادونو د افغان نجونو د زده کړو د ملي کمپاین دولس کسیزه پلاوي د افغان جنو د زده کړو پاړه د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له دوه مرستیالانو او د کورنۍ او بهرنیو چارو وزارتونو په ګډون له یو شمیر سرپرست وزیرانو سره کتلي. د دې پلاوي ویان حکمت الله حکمت وایي دوی هڅه کوي چې په کندهار کې د طالبانو له مشر ملا هبت الله خونزاده سره هم وګوري، خو په خبره اعلان دي توانېدلي.
تر ټولو مهمه موضوع د انجنونو د شونځي د تړلو او د هغه پاړون باندې د پریکړې د تغییر بحث ولو. موږ د ډیرې مشرانو څخه دا املاتړ ترلاسه کړی دی چې دا سیاست دایمي نه دی، دا سیاست موقتی دی. موږ پر دې باندې کار کوو چې څنګه کولای شو چې یو معیاري نصاب او یو معیاري محیط د شریعت په چوکاټ کې د خپل اولادونو لونو د پاره تنظیم کړو.
د ویل طالب مشرانو سره په دې هم بحثونه وشول چې د امرسانی لپاره باید یو واضح تعریف رامنځته او زمانی قید کې خودل شو. د غشان باید په دې اړه پرمختګونه له خلکو سره شریک او په یو شمیر نورو مسایلو هم دوی سره خبرې شوي. نوموړي د دغو لیدنو کتنو په اړه ډیر جزئیات شریک نه کړل. ازادي راډیو په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو مو ځواب ترلاسه نه کړ. د افغان جنود د زده کړو د ملي کمپاین غړي وای کابل ته رسیدلې د دوی پلاوی له یو شمیر افغان رون اند او د زده کړو د برخي له فعالانو جوړ دي چې میرمنې هم پکې شامل دي. مخکې د دې کمپاین غړو ویلي وو چې طالبانو ته به د جنود د زده کړو د بیا پایل په خاطر جرګه کیږي. د افغان جنو پر زده کړو د بندیز د لغوه کولو دا حد په داسې حال کې دي چې تازه د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ ویلي زده کړو ته لاسرسی هغه بنسټیز حق دی چې باید په ټوله نړۍ کې ساتنه وشي. نوموړي تیره ورځ په خپل ایکس په یو بیان کې له هغه آنلاین هشټیګ سره چې د تعلیم ازادۍ او تعلیم د ټولو لپاره تر عنوان لاندې پیل شوی د ګډون له کبله خوښي څرګنده کړې او ویلي دي چې د زده کړو د سیستم لمنځه وړل او یا پر هغه محدودیت لګول د منلو وړ نه دي. په همدې حال کې یو شمیر خزینه زده کوونکي وایي د زده کړو د خلاصون په برخه کې هر ډول هلې ځلې د هرکلی وړ دي. د کابل یبي اوسیدونکو چې د اتم ټولګي زده کوونکي وو نه غواړي نومي پر راپور کې خبر شي. ازادي راډیو ته وویل
د نجونو د زده کړو لپاره هر ډول هڅې د هرکلی وړ دي. موږ غواړو تر څو پوهنتونونه خلاص شي د دې لپاره باید ټول افغانان سره یو لاس شي تر څو طالبان مجبور شي چې د نجونو پر وړاندې د ښوونځیو دروازې پرانیزي او موږ وشو کولای چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړو.
د ختیځ کونړ یوې په کورناس زده کوونکي چې دی هم نه غوښتل پر راپور کې نوم واخیستل شي وویل
ښکاره ده چې هر ټولنه په هر هیواد کې سټاکټری ډیر زیاتې مهمې دي، هغه د هلکانو لپاره وي او د جنکو لپاره. نو کومه اتحادیه چې له اروپا نه راغلې ده افغانستان ته او د جنکو د زده کړو په پار خبرې کوي، نو هیله مند یم چې دغه خبرې به مثبتې پایلې ولري او کوم حقوق چې زموږ نه اخیستل شوي دي هغه بیرته موږ ته راکړل شي.
د یادونه ده چې طالبانو پر افغانستان له واکمنۍ وروسته په تیرو څو باندې دوه نیمو کلونو کې د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو لیسو او پوهنتونونو دروازې بندې کړي. ډېرې ښځې له کار راګرځولي او په بیلابیلو نورو ټولنیزو برخو کې پرې محدودیتونه لګولي دي، خو له دې سره سره دا ادعا هم کړې چې د ښځو حقونه د شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي. هغه ادعا چې افغان میرمنې او نړیواله ټولنه یې ورسره نه مني.
له خبرونو ورآخوا
دی برخه ته مو بیا هم خره غلاستویم. په کابل کې د تازه ګلانو او زینتی ونو یوشمیر پلورونکو وایي بازارونه یې ساړه دي او ان کاروبار یې له سقوط سره مخ دی. دوی ازادي راډیو ته وویل خلک د اقتصادي ستونزو له امله د ګلانو او زینتی ونو اخیستو ته زړه نه ښه کوي او له همدې امله کاروبار د تیر په څیر نه دی. د ګلانو یوشمیر شوقیان هم وایي اقتصاد یې ښه نه دی او اوس د ګلانو د پیرلو په پیسو خپلو بچو ته خواړه اخلي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په کابل کې د تازه ګلانو او زینتی ونو یو شمیر پلورونکي وایي چې سږ کال د پلور بازار سوړ دی او کاروبار د تیرو کلونو په څیر خنه دی. د کابل ښار په لسمه ناحیه کې د ګلانو یو پلورونکي زبی وایي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې کاروبار سوړ شوی دی.
امیر رژیم متغیر کړ
له هغه وخت راهیسې چې نظام بدل شوی د تیر په پارتله مارکیټونه ډیر خراب شوي دي. د زینتی او میولرونکو بوټو ارزښت خورا ټیټ شوی دی. پلور کچه یې ټیټه شوی او ان ما فکر کړی چې دا کاروبار پای ته ورسوم ځکه پلور یې ډیر کم شوی دی.
قریب بود که ما هم سال سقوط کنم بیخیه می کاروبار ایلاک.
د تازه ګلانو او زینتی ونو یو بل پلورون کې غیب الله کریمی هم ورته خبره کوي.
نظر بس فار سال او فرار سال راکې نظر
د تیر دوه کلونو په پرتله څو کال کاروبار بیخي نشته. خلک ډیر نیالګینه اخلي، ځنې کسان چې لوی باغونه لري هغه یو څه پلور کوي، خو عمومي ستونزه د بیکاری د خلک ورسره مخ دي.
همیاس کې مردم کاروبار نه لاره.
په کابل ښار کې د ګلانو او زینتی ونو یو شمیر شوقیان هم ازادي راډیو ته ویل اقتصادي خنه دی او اوس د ګلانو د پیرلو په پیسو خپل بچیو ته خواړه اخلي. د کابل ښار یو اوسیدونکی محمد اسماعیل ازادي راډیو ته وویل
زه هر کال د یو نواخله تر لسو پنځه شپږته ونې نالول مې وي. اوس څه کال سره شمالي فارمونو ته ورغلم، بس څنګه چې د نورو خلکو اقتصادي وضعیت خراب دی همداسې زما هم خراب و. څه کال متاسفانه تر اوسه پرې نه یم توانېدلی.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکي افندي وویل
هاته د یو مړې ډوډۍ پیسې موږ نه لرو چې ځان ته ډوډۍ واخلو، نو فعلاً لپاره مې نه ونه اخیستی سم نه ګل اخیستی سم نه هغه پخوا شوقونه دي موږ سره، ځکه زموږ زړونه ټول مات دي.
په افغانستان کې هر کال د پسرلي د موسم پر رسیدو سره د پلازمینې کابل په ګډون په بېلابېلو ولایتونو کې د ګلانو او زینتي ونو د پلور بازارونه ګرم وي، خو پلورونکي وایي په وروستیو څو کلونو کې پخوانی خوند نشته.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لوستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د خوست شیخ زاید پانتون طب پوهنځي پنځه اویا ځوان ډاکتران ټولنې ته وړاندې کړل. شیخ زاید پانتون چې د افغانستان په لویو علمي مرکزونو کې راځي، د خپل پنځه ویشت کلن علمي بهیر په اوږدو کې د سلګونو ډاکترانو په ګډون اوله زره لیسانس فارغان ټولنې ته وړاندې کړي دي. د سرچینو د معلوماتو له مخې د افغانستان شاوخوا نه نیم میلیونه وګړي روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري او په لرو پرتو سیمو کې د مسلکي ډاکترانو شمیر ډیر ټیټ دی. په دې اړه پام وکړئ له خوسته زموږ د همکار نجیب الله الوخیل دغه رالیږلي رپورټ.
سره له دې چې د شیخ زاید پانتون د تدریسي روغتون په فعالیدو سره د طب پوهنځي محصلانو لپاره د علمي زده کړو او نوي طبي ټکنالوژۍ سره د بلدولو اسانتیاوې ډیرې شوي، خود محصلانو په وینا چې لا هم د اوس مهال معیارونو د برابرو طبي زده کړو په برخه کې ستونزې موجودې دي. دا څرګندونې د شیخ زاید پانتون د طب پوهنځي د دویشتمې دورې په فراغت غونډه کې یو شمېر محصلانو وکړې. یو تن فارغ التحصیل ډاکټر نصیر ګل مشال راډیو ته وویل
لکه مونږ یو غداغه ستونزه دغه وه چې طب پوهنځي چې دا باید لکه په انګلیسي وي، چې کتابونه شو مثلا ریپرنسونه دا ټول باید په انګلیسي وي، نو لکه د چپټرو سیستم لږ لږ موجود و، دا چپټر سیستم باید ختم شي.
په افغانستان کې د حکومتي پوهنتونونو په خوا کې محصلان د خصوصي سکتور د لوړ زده کړو په مؤسساتو کې هم طبي زده کړې کوي، خو د دې برخې د فارغانو اړتیا څومره ده؟ په اړه یو بل فارغ التحصیل ډاکټر عمران مراد وایي
په افغانستان کې لکه څنګه چې تیر کال سروې شوې په ټول افغانستان کې په هرو بهارو لس زره مریضانو باندې تقریبا شپږ شهر وو ډاکټران نرسان او قابلګان افغانستان کې دي، چې دا ډاکټرانو ډېره غټه تشه موږ ته محسوسوي. او په پرمختللو هېوادونو کې لکه اروپایي او امریکایي هېوادونو کې په هرو لس مریضانو باندې یو ډاکټر هلته موظف ده.
د نورو بشري ټولنو په شان د افغانستان نیمایي وګړي هم ښځې دي، چې هغوی هم د نارینه و پشان په خپله د ښځو لخوا وړاندې کیدونکو روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري. په دې اړه یو بل فارغ التحصیل ډاکټر عارف شاه قاسمی وایي
متاسفانه ډېر خوابده یم، هغه زموږ همسمپیانې ټولې پاتې شوې په دې خاطر باندې چې هغه د هېواد یو مهم کشر دی. لکه څنګه چې نارینه ډاکټرانو ته ډېر زیات ضرورت دی، په افغانستان کې خصوصا ښځینه ته همدارا کم ضرورت دی، خصوصا په اطرافو کې ښځینه ډاکټرانې ډېرې کمې دي.
بل لوري ته د پوهنتون چارواکي وایي محصلانو لپاره د عملي زده کړو په برخه کې پرمختګونه شوي او د طب په ګډون به د ټولو پوهنځیو محصلانو لپاره په دې برخه کې شرایط او امکانات لا ښه شي. د پوهنتون علمي مرستیال سید اسماعیل روحانی وویل
د ټولو قدرمنو فارغینو څخه مو غوښتنه هم دغه ده چې دوی په خپل ځای باندې توقف ونه کړي، بلکې دوی لا تخصص ته لاړ شي، ماستری وکړي، دکترا وکړي، تخصص وکړي. او دویم ده چې د شیخ زاید پانتون یو ښه استازولي په ټوله ټولنه او سیمه او نړۍ کې وکړي.
خو شیخ زاید پانتون داسې مهال لسګونه ځوان ډاکتران ټولنې ته وړاندې کوي چې په ملګرو ملتونو کې د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف په خپل بیان کې ویلي چې په افغانستان کې شاوخوا نه نیم میلیونه وګړي په داسې سیمو کې ژوند کوي چې روغتیایي اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري.
تاسو له پیغامونو
سلامونه محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت لجلارام لسوالي څخه ستاسو سره په تماس کې کله چې موږ غواړو چې ځان ته بایومټریک تذکره جوړ کړو او د نیمروز ولایت د ایسایي ریاست ته ورسو نو هلته واسطه او واسطه بازی کوم څوک چې د شناخت لري کوم څوک چې د واسطه لري کولای شي چې تذکره جوړ شي ما د سې کسانو ولیدل چې اته میاشتې نه میاشتې د یوې تذکره د جوړېدو لپاره انتظار کړی وو او د سې کسان مې ولیدل چې د واسطې په زور په څلور ویشت ساعته کې ځان ته بایومټریک تذکره جوړ کړی ول نو بنان د اسلامي امارت څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه د نیمروز ولایت د ایسایي ریاست ته د پاملرنه وکړي او دغلته د خلکو ته داسې اسانتیاوې راولي تر څو پورې زموږ خلک بایومټریکي تذکرې ترلاسه کړي دا زموږ د ولس حق دی او هیڅوک نسي کولای چې دغه حق څخه موږ محرومه کړي موږ په میاشت میاشت بایومټریکي تذکرې ته انتظار کوو خو موږ ته بایومټریکي تذکره په یوه نامه او په بل نامه زموږ تذکره ځنډیږي حتی په میاشت میاشت خلک ورته انتظار کړی دی چې بایومټریکي تذکره جوړ کړي خو متاسفانه په دغه ریاست کې او دغه د بایومټریکي تذکرې کوم کارمندان چې دي دا ټوله په واسطه کار کوي نو بنا موږ ته تذکرې په ډېر مشکل ډول جوړیږي او موږ ورته په میاشت میاشت انتظار کوو نو زما غږ دی د اسلامي امارت تر لوړ پوره چارواکو پرې ورسول شي وسلام په احترام
السلام علیکم د ازادي راډیو کارونه اوریدونکو ټول ته سلامونه نیکه هیله لرم کوم نو پیغام دا دی چې د فلم کې ډېر خبرونه وره او ډېر خبرونه وسوله د اسلامي امارت پوره چارواکو سره د هیله د چې تمشته نو ساکلا باندې وتړي زه شکر دی په دغه سیر اله نه ولاړې وي هلمند د هلمند سزبیا یاران ته هم دي کوته نو شش مش خپل باندې جوړ وسلام په خیر
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات زمرد دا پیغام دي تر لوړ مشران ورسیږي دا تایید پانه چې طالبان جوړي کم چا خدمت کړي او موږ د درې مشت کیږي تایید پانه ورکړي دي وسې درک نسته خبره ده او بل دا نوی ځوانان چې برابرېږي طالبان هغه چاته سپتنام ورکي خپل ځان سره سپتایي چې په مخ کې خدمت کړي او د دوه پیسې چې خدمت نه کړي نو په افغانستان کې بل کار هم نسته او هغه کسان پات دي چې مخ کې د طالبانو سره ځغاسر وسې سره میت نه لري نو د افغانستان تر لوړ مشران د زمرد خبره ورسیږي زه د هلمند د مرجز خه هدایت د خبره کوم چې زمرد فار د یو زمينه برابر سي په دې حکومت کې
ستاسي پیغام ستاسي نظر
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زدا مال تر لیګما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د مشمن سره په ساکینانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درن دوستانو سلامونه می اومنی
تاسو زوبر کول کی یو څوک یو چاسیون نه غنی هغه خپل خور ودور په کال باندې کی نه ولي ویل نه دیغه نه پښته را کوچ دي تا خو هغه درې تار آزاد کنه بعد اورا د خبرو باندې زوبر کو
یو شمیر کسان وایي کله چې دوی د جلې کور ته په مارکا یا رایباری ورځي ځینی وخت له بد چلن سره مخ کیږي د تاسو په نظر دا کار څنګه دی
د کورنۍ تربیت بد معرفي کوي خلکو ته که نن وی که سبا وی خدا خور ور کوي کنه ولې خلکو ته ځان مثلا بد ښکارا کوي ولې خلکو ته ځان کم را ولې
ټولې کورنۍ بیا داسې ندي هغوی لکه څنګه چې د زوی لپاره د ښې کورنۍ او ښې جلې پلټه کې وي همداسې خور او لور ته هم ښه انتخاب کوي
لکه څنګه چې ځان ته په مېرمنو یا انجونو کې ګورو چې کومه نجلۍ ښه د ښه عادتونه لري د ښې کورنۍ څخه د ځان ته یې خوښوو همدغسې د خپلې خوندو دپاره هم هڅه کوو
نن امدا موضوع چیرو ملتیم وکړی قدرمن اوردونکو د افغانستان په یو شمیر کورنیو کې چې کله د خور او لور لپاره څو په مرکه ورځي ځینی وخت له بد چلن سره مخ کیږي حال دا چې رایباری یا خواستګاری د ګډ ژوند د پیل لومړنی زینې دي او ګډ ژوند له ادم څخه نیولې تر دې دمه د انسانانو اړتیا او شرعي امر دی. خو ځینې کسان مرکې ته له ورغلو کسانو سره مناسب چلند نه کوي چې بیا یې خور او لور له همدې عمله د پلار په کور ناسته وي. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي مرینا د خپلو دوستانو پاکله وایي
خپله د قصاب وکړه کله به چې د محصلې دولت کې و ماته به داس خواستګاران برتلل چې یعنی قصابیه او هر څه نه برابر دي. یعنی اوس ولې داسې څوک رسي چې هغه واقعیا هغه څوک راشي ته بېخي له شکسته شم چې یعنی ته اوس وګوره هغه وخت وګوره په کورنۍ کې باید وضعیت ورسره کېږي. خو د ما په نظر باندې چې دا کوم ښه کار نه دی او کېږي د ډېره حده پورې داسې ځواب ورکول کېږي یو څوک د یو چا سیان نه ګڼي هغه خپله خور او لور په کور کې په کالو باندې کېنول یې ویل نه دی هغه نه پوښته ده کا چې د تا خوښه ده د تا رضا ده که نه. حتی بعضې داسې روران شته دي لکه چې خپل مور پلار نه تا پوښتنه نه کا بېغه د خور نه خو بېخي پرېږده هغه خلکو ته ځواب ورکړه چې نه همګه نه غواړي تاسو سیا دوستي یا خېښي وکړو په بعد ورادو خبرو باندې ځواب ورکړه هغه خور بېچاره هسې د امر دپاره ناسته وي. خو مور که پلار هم تر څو پورې چې ژوندي وي د خپل د لور دپاره به زړه خوري خو چې مړه شي بیا د دغه خور هېڅوک پروا نه لري والله که ورور خور دې وي خدای به ورور نه کوي سعیده. خو کله چې پردی ښځه کور ته راشي بیا هغه ورور په هغه حالت باندې نه پاتې کېږي هغه جکی به ټول امر ژوند به یې خوار او زار وي احتیاج به وي که کوم وخت وادم کا یا به د کونډ سکا یا به مثال د زاړه سیري سکانو ارزښت به یې دوي.
د کابل ولایت یوه اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې په خپرونه کې یاد شي وایي دا د دنیا قانون دی چې جلی به یوه ورځ نه یوه ورځ ودیږي. نو ولې له راتلونکو خیخانو سره دومره بد چلند کیږي چې بیا د هغوی ټول عمر په یاد وي؟
که نن وي که سبا وي خو دا خور ورکوي که نه نو ولې خلکو ته ځان مثلا بد ښکاره کوي ولې خلکو ته ځان کم راولی چې بله ورځ په مجلسو کې به یادېږي چې په فلاني ورونه داسې چلند وکړو هغه خو غیرت نه ښکاري هغه خبره نه ښکاري دا خو یو بد خبر ده. یعنی بد تربیت ښیي د کورنۍ تربیت بد معرفي کوي خلکو ته. نو ښه به نه وي که څوک مثلا خوریبار ورځي چا ته چا خور ته ورځي چا مثلا لور ته ورځي نو هغه حتما کورنۍ ته راځي او څو مشران راوړي همالته به سره کینی که رد وی که مقبول وی عمل ته سره خبرې وکي او په احترام سره رخصت کی دا خو ډیر به چلند چې مثلا هغه کورنۍ تربیت او هغه آداب دا بد خي جمعیت بد مرګ کوي ناقی غرور ده. مثلا مقابل جانب که ښه کورنۍ وي پوه کورنۍ وي خو دا موقع هېڅکله نه برابرېږي چې د هغې په ژوند باندې تاثیر وکړي. که کوم کورنۍ داسې وي چې مثلا عقدګیره وي او عقده یې نیولی چې تا ورونه تا پلار مثلا داسې چلند راسره وکړو تمام ورسره بد تاثیر ورباندې کوي او بله ورځ د هغې ژوند به هلته تریخ وي سبا بېګا چې کوم خبره وسي او په ده باندې هغه خبرې یادېږي او پیغورونه ورکول کېږي او دا جلکۍ بیا هم هلته را رواني مشکلات سره مخېږي چې بېرته کله کله داسې به شي چې خپل کورنۍ نظر تور سي چې وایي والله دا مې د کورنۍ چلند له وجې داسې تریخ ژوند نه بیا ته نصیب شوی ده. بله ورځ اولاد باندې هم بد تاثیر کوي ځکه چې هغه رواني لحاظ هغه ضربه ویني نو څه چې قسمت وي خدای چې چا سره یې قسمت کړي وي هغه ته به ورکړي.
د هلمند ولایت یو تن اوسیدونکی چې دی هم خپل نوم نه راتاخلي وایي د دوی په سیمه کې هم ډیری کسان د جلۍ لپاره په مرکه ورغلو کسانو سره سم چلند نه کوي. په خبره یې دا مناسب کار نه دی ځکه همدغه کسان چې کور ته رای باران ورځي بله ورځ خپله هم یو بل کور ته په مرکه ورځي.
دغه بد عادت چې موږ باید ورته ووایو دا په ټول افغانستان کې په اکثره ولایتونو کې په اکثره خلک یې لري چې کله د دوی خور ته مرکه راځي یا د دوستۍ دپاره دا د یو دوستۍ فیل دی چې یو څوک یو چا ته ورځي مرکه ورته کوي چې دا خپل لور به زما د زوی ته راکړې یا د ورور ته یې راکړې. دوی بیا یو ډول ځان لوړ نیسي. موږ هلمند کې داسې یو لنډه جمله لرو چې وایي ځان ته لویه ډبره ایږدي. یعنی دا ځان یا لوړ ګڼي یا یو ډول خبر کی چې څه ډول ما ته رالی دی څنګه جرات وکړي چې ما ته وایي. مګم دا هغه وخت به دې پښېمانه کېږي چې لور یې تر څلوېښت کلنۍ دېرش کلنۍ ورسېږي بیا څوک مرکه ورته ونه کړي بیا دوی پښېمانه کېږي چې کاش هغه وخت مې دا غرور او تکبر نه کولی چې کله به ما ته څوک په دوستۍ باندې راله چې دا زموږ سره دوستي وکړه د خپله لور دې زما ورور ته راکړه د خپله لور دې زما زوی ته راکړه خو په هغه وخت کې ما تکبر کوي غرور یې کوي. دا ښې پایلې نه لري او دا شتون لري اوس هم په افغانستان کې داسته. لکه څنګه چې ځان ته په میرمنو یا انجونو کې ګورو چې کومه انجلۍ ښه د ښه عادتونه لري د ښې کورنۍ څخه د ځان ته یې خوښوو همدغسې د خپلې خوندو دپاره هم هڅ کو کزه یو پلار سم هم دا هڅ وکم چې د خپل لورګان د فرداس خاون پیدا کم چې د شه کورنۍ څخه شادتونه ولري دلته باسواد کورنۍ ستاوی په دې باندې نه شرمیږي چې خپل هڅ کوي چې شه خاون خولي لورکی ته پیدا کړي شه خاون خپل خورکی ته پیدا کړي دا ستونزه په باسواد کورنۍ کې نشته.
د پغمان اوسیدونکو زرمینه وایي کسان د خور او لور لپاره په مرکه ل ورغلو کسانو سره نامناسب چلند کوي چې په خبره کورنۍ تربیه کمزوري وي. دوی ته دا نوی ورزده شوی چې د میلمه درناوی د افغانانو ترمنځ تر ټولو مهم دود دی، هغه که د رای باري لپاره هم ورغلی وي. د دوی په کور کې میلمانه دي. لاغلې زرمینه سره مې مرکه کړي، په ګډه سره اورو.
که خپل هر رقم هر څه کوي او کنه کورته خورته خاصګار راسي که اصل کې وګوره دغه موضوع ته، دا اصلا د یو انسان چې کله خیر نه وي او فکر یې ونه رسیږي دغه رقم یو عکس العمل ښیي. او که نه وي، که یو هوښیار انسان یې خصوصا د هلکان هوښیار یو د خپلې خور آیندې باره کې فکر وکړي او دا یې په ذهن کې سي، یار د ما خور ته په عزت باندې یو څوک د ما کورنۍ ته د ما فامیل ته په قدر په سترګه ګوري نو ځکه به د ما کور ته راځي د خاصګاري په حساب باندې. او که نه دې شي ته فکر نه وي او په ذهن یې بلې خواته تیتي نو ظاهره خبر د هغه به غلط عکس العمل ښیي.
څه رقم برخورد کوي دا هلکان؟
هلکان داسې برخورد کوي لکه څوک خدای نه خواسته لکه څوک سکنځا ورته کوي، دوه بعد ورته ښکارېږي. په داسې حال کې چې دا یو شرعي خبره ده، باید په دې باندې سړی خوشحاله سي. باید دې نقطې ته فکر وکړي چې د باندې خدای نه خواسته که رنګه یې بدیږي په یو بد نوم باندې څوک یاده کیښه ده او که نه په عزت ورته کور ته څوک راځي او دې خور یا لور خاصګاري کوي او که دا ښه ده.
هغه کسان چې خاصګاري ته راځي او بیا په کور کې د نجلۍ په کور کې له بد چلند سره مخ کېږي، دا څومره خفه کېږي، څومره په خپل ورتګ باندې تا پیمانه کیگی؟
بالکل د ظاهر خبر ده، یو څوک چاته د عزت په سترګه ګوري او د هغه کور ته ورځي د احترام لپاره کور ته ورځي او د لور ته نه غواړي چې دغه لور زه تا نه غواړم د ما اولاد ته یا د ما ورور ته یا د ما زوی ته راکه، نو دا خو ډېره ښه خبره ده. مګر که چېرته هغوی سره بد رفتار یا بد سلوک کېږي، ډېر یو عیب ده، ډېره بده خبره ده. نه باید دا رقم چلکانو سره وسي، باید ډېر عزت خلک ورکړي، د قدر په سترګه ورته وګوري، ځکه چې څوک تا ته قدر درکوي په مقابل کې باید
بل ورځ د همدغو هلکانو کورنۍ خپل هم په خاصګارۍ باندې یا په رای بارۍ باندې یو بل کور ته ورځي، که ورته چلند له دوی سره وسي بیا به غبرګون څه وي؟
غبرګون به بیا همدای وایي به خلک به ملامتوي دا وګوره دا خلک نه پوهېدل موږ ورغلو خور لور ته خاصګاري ته او دوی موږ سره دا رقم چلند وکړه. دې منفي نقطې ته دلته نه فکر کېږي چې موږ هم دغه رقم یو عکس العمل موږ هم یو چا سره کړی نو ځکه له موږ سره اوسو. که چېرته دې نقطې ته هر څوک فکر وکړي چې دغه رقم کار که موږ له بل چا سره کوو، آینده موږ سره هم دغه رقم یو کار مخې ته پېښېږي، موږ سره هم دغه رقم یو عکس العمل موږ هم څوک راکوي. متاسفانه چې دې ته هر څوک فکر نه کوي.
کله چې رای باران یو کور ته راځي په کورنۍ کې د ورونو لخوا یا هم د نورو غړو لخوا نه بد چلند ورسره کېږي، په خپله دغې ځوان جلی باندې دا څومره بد تاثیر کوي؟
بالکل ډیر زیات ځان سپکور تحکاری، هم بس سپکور تحکاری هم به بد تحکاری، او دا به ځان سره سوال پیدا کیږي انسان ته چې آیا دا خاصګاری یا دا ماته کور ته راتګ دا دونه یو بده خبره ده، دونه یو بد کار ده، نو داسې دونه بد کار ده خی نو باید زه چلو کوم سه زه به خپله دیبان چېرته ځان ته باید څوک پیدا کوم سه زه سره لاړ بسم نو سه د ما فامیل په دا رقم باندې یو چا ته جواب ورکوي. په داسې حال کې چې اجلۍ به د واده مستحق وي، عمر به یې داسې وي چې باید وری کړي، نو ظاهره خبره ده په ذهن باندې بد تاثیر کوي، په روحیې باندې بد تاثیر کوي.
که دغه رقم رای بارانو سره بد چلند کېږي او بالاخره بیا څوک زړه نه ښه کوي چې د کور ته راسي او د انجلۍ په کور کې تکیږي، بیا کوم منفی عواقب لري؟
منفی عواقب ډېر زیات دي. یو رای بار سي څوک چا کور ته ورسي ادا رقم سلوک ورسره وسي، بل ورځ که یو بل څوک دا رقم دې کور ته راځي نو هغو خلکو سره که وویني یا یې خپلوانی هغوی هغې ته هم وایي چې یاره مه ورځه دا خلک نه پوهېږي په دې باندې، ما زه ورغلی ما سره دغه رقم یو عکس العمل وکړه، هغه بل خبرې بل خبرې. بالاخره اجلۍ په کور کې پاتې کېږي، د واده عمر یې تېرېږي، نو په دې کې دا ټوله غلطي ټوله ګناه دوی د هغه مسیرانو د یو خلکو د چانس د دوی له خاصګار سره یو دا رقم منفي چلن کړی ده.
بیا چې بل اخره عمر زیاتیږي او دا د پلار په کور پاتې کیږي، کور ته ورېندار راځي، نو وځي خبره ده چې مور پلار خو ټول عمر حیات نه وي، دغلته بیا د انجلۍ ژوند څومره تریخیږي؟
ډېر زیات تریخیږي، عمر ډېر زیات تریخیږي. د هغې زندګي نه داسې یو زندګي جوړېږي چې هغه بالاخره په خپل ژوند نه په خپل مرګ باندې خوشحاله وي، ځکه چې هره بله پردۍ نجلۍ چې د کور ته راځي هغه ورور څه ده، یعنی موږ عام خبره ده، بیا وایي چې له ورور ملامت ته ګوره، ښځه راغله دا رقم څه دا رقم. طبعا انسان کې بدلون راځي، څه په ورور کې بدلون راسي، څه په خپله خود خور کې په دې نجلۍ کې بدلون راسي، څه ورېندار سي، نو ظاهر خبر ده چې ژوند ترخیږي. نو په دې کې غلطي د کور د لویانو ده.
بله، کراس اوس د حل لارو ته، کله چې یو څوک زړه ښه کوي یو کور ته ورځي رایباري کوي، له دوی سره څه ول چلان باید وسی؟
ډیر زیات احترام ورته وسی، په دې یو درندسترګ باید ورته ګوري، ډیر قدر وکي، او دې ګوري، په لټنه دی وکي، او ته ښه احترام ورکي، عزت دی ورکي په کورنۍ کې، چې خیر اوسې تاسو موږ ته په درندسترګ ګوري، همدغه سي تاسو خپل درنده یاستئ چې موږ ته په درندسترګ کتلی چې موږ کور ته راغلی یاستئ، نو باید په لټنه وکي، پوښتنه وکي. دا د زور کار نه دا، وایي خیخي په خوښي دوستی په رازای دا رقم څه متل په پښتنو کې، نو څو په رخصګاری باندې خو څوک چې لور خو په زور له کور نه دی ای، ته عزت ورکه چې خپل تبر ته عزت ویني، نو پښتنه به یو کې کچې ته خو فامیلو خو کورنۍ و، نو خپل خور لور به ورکه یو که کورنۍ نه، په ډیر عزت په ډیر احترام باندې باید جواب ورکه، چې موږ دغه کار ته خوښ نه ده، نو بې عزتي هیڅ کلم باید یو کورنۍ د بل کورنۍ، یو انسان د بل انسان د بې عزتي حق هیڅ کلم باید ځان ته ورنه کی. اصلا کی یو انسان بل انسان بے عزتی کوي، هغه خپل بے عزتی کوي، ځکه چې برته مقابل کې بے عزتی نه دي.
bale کچرته دغه دوا کورنۍ سره جوړ نه راځي، په هیڅ حساب سره برابر نه وي، او مناسب هم دی چې کور ته ځواب ورکړي د انجلۍ ورنکې، نو دغه ځواب بیا څه رقم ورکړي چې هغه دی خفه هم نسی؟
دا ځواب دا څه ورکړي چې ورته وایي د موږ د فامیل تا خو دا تاسو د فامیل دا، یا د موږ د کورنۍ دغه رقم عادت دا، یا دغه رقم دغه موږ تاسو کې منفي پوینټ نه دي، دغه مثبت دي. نو کچرته آئندہ پرندہ د موږ د تاسو په دې معاملې باندې د موږ د لوري د موږ د خور ژوند خرابېږي، تاسو د ژوند خرابېږي، په کورنۍ کې آئندہ مشکلات جوړېږي، نو دې ته په کتلو سره موږ دا باید وړاندې لاړ نه شو. مخکې له دې نه چې موږ د مخېخي یا د معاملې وکړو، آئندہ ژوندۍ تاسو د اولاد هم تباسي، د موږ هم تباسي، نو په دې خاطر باندې به دا معاملې نه کوو، نه هغه جانب مقابل خفه کیږي او نه به دا کورنۍ خفه کیږي.
یعنی مناسبه نه ده چې په دې وضعیت کې بد چلند وسی، باید په خو الفاظو باندې قناعت ورکړی چې موږ دا کار نسو کولای.
او بالکل، په ډېر ښه الفاظو په بخښنه وختونه سره باید سره جواب ورکړي.
راځو دې ته چې په یو شمېر کورنیو کې بیا دا موضوع برعکس ده، کله چې رایبار راځي د دې لپاره دغه انجلۍ ورکي، واده یې کې، خپل مسؤلیت خلاص کی، نو بدون دې نه چې پوښتنه یې وکړي انجلۍ ورکي، هغه خلکو ته چې بیا راتلونکی جنجال ټول د انجلۍ لغاړي، په دې عقلی تاسو نظر څه ده؟
کورنۍ به داسې کار کوي چې هغه خپل اولاد پورې پکوي، یا بس غواړي چې هر څوک یې وغواړي پیدا دی نرواچي او خپل ځان ته نه بیغمه کړي. حال داسې اولاد هېڅ کلم دی نشي کېدی، هېڅ کلم عذاب نشي کېدی، دی په مور پلار باندې حق ده، په ورور باندې حق ده. کله چې ورکوي باید پوښتنې وکړي د هغې د کورنۍ، د هغې شاته د فامیل، د هغې خصوصا د خپله د هلک څه کاره ده، څوک ده، څه شی کوي، څه شی نه کوي، څه عمل لري، څه رقم انډیوالان لري. دې سره ډېر په فکر او ډېر په قراره باندې، ډېر په ښه وضعیت باندې پلټنه وکړي، بیا وروسته هغې نه خپل اولاد یا خپله لور باید ورکړي، ځکه چې دا د یو څو ورځو خبره نه، دغه سختي ده چې پلټنه پسې وکړي، پوښتنه وکړي. دا آینده د اولاد ټول ژوند جوړوي همسي، او
کله ژوند به بروده وای همسي. په اخره به کورنۍ او تاسې ځوان انجونې په کور کې لري او خلک رای باری ته ورځي، څه او مشوره تاسو ولري؟
بهتره خبره دا ده چې اوس په ډېر کورنۍ کې جنکیان هم ناست دي او هلکان هم بې ودو ناست دي، ښه کورنۍ او مناسبه وي، په ډېر دولت په ډېرو پیسو باید نه ګرځي، سوله ډېره پیسه ولري، ځکه دا دولت پیسه څه ده، دا زیو راځي. مهمه په ژوند کې پیسې نه دي، چې هره ډېرې پیسې د څوک لري د هغه به ژوند خوشحاله تېرېږي، نه. په کورنۍ کې ښه خلک، ښه انسان، ښه فامیل، دا ډیره مهمه ده چې جانب مقابل یو د بل احترام لري او د هغه عزت او پاتو ساتي. نو دا ډیره مهمه خبره ده چې یو کورنۍ او خالقي نو باید خپل خور لورونه ساتي. د لخاطر سیدا خاسته ده یا دا بدرنګ ده یا دا پیسې لري یا دا پیسې نه لري دا ټولې بې معنی خبرې دي. دې ته باید نه ګوري. دې ته باید ګوري سیدا فامیل څومره په معاشره کې قدر لري څومره خطوب لري. نو دا ډیره مهمه خبره ده. د انسان انسانیت مهمه ده. د انسان اخلاق مهمه دي. کورنۍ تربیه مهمه ده. د یو جلی کالی کې باید هغوی یو بل سره وویني. دا موږ ته شریعت اجازه راکړې ده چې الک د جلی ویني او جلی د الک ویني. د اسلام په چوکاټ کې موږ ته اسلام دا اجازه راکړې ده. دا محترم فامیل له دواړه جانبه د خبرې ته حتما باید اجازه ورکړي او وګوري چې الک او جلی خپل سره وګوري او په دې کې د هغوی رضایت 100% شامل وي.
ډیره زیاته مننه تاسو باندې. سلامت اوسئ.
مننه تاسو نه مې مړې.
درنګ دوستانو په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان مېرمنو ستونزې حل شي خبرونه پاتې رسو. نیمه نړۍ خبرونه د مېرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله مونږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422 14 46 شپږ سو یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
زما مینا پتا دوائے تمینا جائے اے دا گلو سانگ دا سے بھلی بے پروائے زما مینا پتا دوائے تمینا جائے زما مینا پتا دوائے تمینا جائے دوائے تمینا جائے اے دل گل سانگ دا سے بل بے پروائے